آزادی را مشنوید.
سلام د آزادی رادیو د خبرونه تازه احمد تکلستا سوهر کلای کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کیږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سرټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر استاد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلي یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18مه کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستن.
خزی لری رو ستونزو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکری. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبان وارو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی دوی باید خزو تا دی ازاده یو کار اجازه ورکری.
لده مخی؟ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالي سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلي متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاوه او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 18 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان په شتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک TTP سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلی و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او TTP ترمنز د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسیدو راهیسې د وسلوالې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې اوس خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 1500 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلور ته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
موږ د واوري مرداست ترڅو د غورماشه ولسوالۍ بادغیس ولایت موږ شرایط کومک نه دی شوی.
زه محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم.
ورور دې د امریکې راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهي نقل ګتورکی مستیت مرستي نه درسي د لطهار ځکه دا رقم دي دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریکې ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و دا اوس هم د ټول غریبان پاتې دي
د دایکونډي د ولایت خبره کوم د پاتو د وسالي څخه کوم مرستي چې راځي دا په څه ترتیب راځي پر سره کال راځي کوم اړمنو کسانان ته نه رسیږي دا اسماسي یو کار دی
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بیکاري زیاته شوې که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
او سم ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي
نیویارکر مجلې په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشری بحران ګرځېدلې مقاله په کابل کې په ورختون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي په سر کې لولو چې نوې زیږېدلې کوچنیان اکثره هغو مروازن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري او د داسې شدو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شای 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنی ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي وروسته د طالبانو د یو ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نسو چې لکه بلې اوس خبره تر دې رسیدلې چې خلکو ته معاش نور کول کېږي او خلک د لوږې ورځ شپې تیروي د مقاله په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار هلمند غزنی او کندوز کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور لمخې سلګونو کسان وژل سوي د نجونو پر زده کړې محدودیت وضع کړي شدې لکاره ګرځولي او ځایي خبريالان یې چپ کړي دي ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حمله ونه کړي د مقاله په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د تحریک طالبان پاکستان غړي شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې یا د دې لنډې خبري برخې وروستای راپور واورئ چې یو نړیواله مسله ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال د دروغو یو شبکه چلوله بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول.